د تعلیم القرآن اسلامي رادیو درنو او محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلې، کرامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ روغ خوش او خوشحاله به یاست. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن اسلامي راډیو له لارې د خلاصون لارې په خپرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر سوی یم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوي. محترم مفتي صاحب، تر هر څه وړاندې تاسو ته سلام غلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې د زیاتو مصروفیتونو سره سره مو موږ ته وخت راکړي او د اوریدونکو د شرعي پوښتنو و جوابونو ته حاضر سواست. ستاسو څخه ډیره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين.
ډیره مننه محترم مفتي صاحب، که مو خوښ وي را به سو د اوریدونکو په لور.
مهرباني وکړئ قاري صاحب.
بله،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مہربانی. سو قبل کوم زایس
محمد صادق هم سره په تماس کې مده جړی ولسوالی
څخه. محمد صادق صاحب خبرونه انتشار اغلاس، مہربانی وکي د جناب مفتی صاحب سره خپل سره پوښتنه وکي.
موري صاحب سلامونه، ما د پښتنه موري صاحب څخه چې مثلا کاروبار کوم یا مثلا المنس کوم یا دی جی روم، بس ما په دماغ کې بس دا خبر نه سي په خبر کې بس څنګه یم، دا خبر چې بس څنګه یم، بس دا چې
محمد صادق صاحب ستاسو پوښتنه واورېدل سول. ستاسو څخه ډېره مننه محترم مفتي صاحب. تاسو د محمد صادق ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست.
بسم الله الرحمن الرحیم. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا خو ډیر ښه فکر دی چې هر وخت د سړی سره د آخرت فکر ورسره وي او په هر کار کې الله ته متوجه. الله تبارک و تعالی دا د نیکانو خلقو صفت بیان کړی دی. د سورت آل عمران یو سلو نویم، یو سلو یو نوی او یو سلو دو نویم نمبر آیاتونه دي. الله عز وجل فرمای، بسم الله الرحمن الرحیم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ويتاسب وروكي دا خبر يقيني دا چه دا اسمانونو أو مزوكو پا پيدايش كي أو هم دا دول دا شپه أو دا ورزي پا اختلاف كي چه شپا رازي ورزي یا کل شپا اجديجي ورز لنديجي، کل ورز اجديجي شپا لنديجي. په دې ټولو کې د الله د قدرت نښې دي هغه کسانو لره چې هغه د عقلونو څښتنان دي. نو د عقلونو څښتنان څوک دي؟ الله عز وجل یې بیان کړی دی، وای الذین یذکرون الله قیاما وقعودا. وای دغه کسان، دا عقل والا پوه انسانان، دا هغه دي چې د الله یاد په ولاړه هم کوي، په ناستې هم کوي، وعلى جنوبهم او پر بغلونو باندې هم کې. یعنی دا چې د ولاړې په حالت کې، د ناستې په حالت کې، د پروتې په حالت کې، په هر کار کې د الله یاد ورسره وي، د الله فکر ورسره وي، د الله ذکر کوي. او بل صفت الله عز وجل دا بیان کړی دی، ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، او په پیدایش کې د اسمانو او مځکو فکر وی او داسې وایي، ربنا ما خلقت هذا باطلا. یا الله، دا دومره اسمانونه او مځکې، دا عالمي نظام دی، په باطل نه دی پیدا کړی. او بیا دا فکر ورسره، سبحانك فقینا عذاب النار. دغه کسان وایي، یا الله، پاکي تا لره ثابته ده او ته مو د عذاب د اوره وساتې. دا کم کسان دي؟ دی کسانو ته الله عز وجل عقل والا انسانان ویلي دي. نو کم کسان چې هر وخت د الله فکر ورسره وي او د الله څخه د قیامت د ورځې د عذاب څخه پناه غواړي، دا د نیکانو خلکو صفت دی. او دا تاوان نه، بلکې دا سراسر ګټه ده. الله دې توفیق در نصیب کړي چې پر همدې فکر پاتې سي او د الله یاد هیڅ وخت د خپل ذهنه ونه باسي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله. راځو د بل اوریدونکو په لور. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. مہربانی نو مصدی او دکما ظاہر سره په تماس کې است.
نو ولی محمد ز فاملی سره مارکیټ خبر سره کوم د زمر په ساره کې دا غنم راځي چې واری دا غنم زکات ورکی په دې پرال کې په زکات کې مولې سره چې کوم نو چې تا کړن ته دا مو چې سره مولې سره وکړه.
ډیر ښه ولی محمد صاحب صاحب څخه ډیر مننه. محترم مفتی صاحب تاسو د ولی محمد ورور پښتنه واوریدل، مهربانی وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایاست.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک د غنمو زکات وباسي پر پراړه باندې زکات نشته. البته که داسې یوه خبره وه چې یو چا مستقل غنم کرلی و پروړ یې مقصود و غنم یې مقصود نه وه، په هغه صورت کې بیا سته. او د عام ډول چې خلک کښتونه کری، غنم ځینې اخلي، پروړ پاتیږي، خاشې پاتیږي، پر دې باندې زکات نست. ردی محتار لیکي: الا فی ما لا یقصد به استغلال الارض نحو حطب وقصب فارسی وحشیش وتبن وسعف وصمغ وقطران وخطمی واشنان وشجر قطن وباذنجان وبزر بطیخ وقثاء وادویه كحلبة وشونیز حتى لو اشغل ارضه بها يجب العشر. الدر المختار وحشي ابن عابدين دوهم جلد صفحة 212، كذا في الهندية جلد اول صفحة 134، بدائع وصنائع جلد ام صفحة 150، البحر رائق جلد ام صفحة 212. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو دبل اوريدونکو په لور. بله،
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني که خپل نوم راوښیاس او د کوم ځای سره په تماس کې یاست.
رفیع الله حقیار دلی وجه.
رفیع الله حقیار صاحب شرغلاس، مهرباني وکي د جناب مفتي صاحب سم خپل شریف پښتنه وکي.
جناب مفتي صاحب سم یو پښتنه دا ده چې کله یو سړی مست راغ خبر
محترم مفتی صاحب تاسو در رفیع الله ورور درې واړې پښتنې واورېدلې، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایاس.
دغه ورور درې پښتنې کړې دي. د لومړۍ پښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې یو څوک وفات سي، تر وفاتېدو وروسته غسل ورکول سي، او تر غسل ورکولو وروسته یې څه وینه د بدنه د پیچکاری د ځای یا د زخم د ځای راووزي، او یا نوره مرداري یې د بدن څخه راووزي، دویم وارې غسل راګرځول نه غواړي، هغه غسل چې سوی دی هغه کافي دی، فقط دغه نجاست دې ځینې ایسته کي. الدر المختار مع الرد لیکي: ولا يعاد غسله ولا وضوءه بالخارج منه لان غسله ما وجب لرفع الحدث لبقائه بالموت بل لتنجسه بالموت كسائر الحيوانات الدموية إلا أن المسلم يطهر بالغسل كرامة له وقد حصل. ردي مهتار جلد أم صفحة يوصل الدنيا. همدار دول ملتقى الأبحر لك ثم يجلس مستندا ويمسح بطنه برفق فإن خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله ولا وضوءه. ملتقى الأبحر جل أول صفحة 215، كذا في تحفة الفقهاء جلد أول صفحة 213. أو دا دوهم پشتنی پا جواب كي باية دوائم چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم پا طول عالم كي الله عز وجل تر طول الوڑی مرتبه والا انسان أو دا الوڑی مرتبه والا مخلوق پیدا کرد، پا طول عالم كي تر الله ورست الوڑی مرتبه دا حضرت محمد صلى الله عليه وسلم. حضرت محمد صلى الله عليه وسلم د ټوله بشریت سید دی، یعنی دی سردار دی. د مسلم شریف روایت دی، ابو هريره رضی الله عنه روایت کړی دی، عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من يشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. پیغمبر علیه السلام فرمای وی زه د ټول اولاد آدم سردار يم د قیامت په ورځ باندې اولین بزما قبر زه د قبر سره پورته کیږم اولین شفاعت کوونکی به زه یم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر ټول عالم لوړی مرتبه والا دی. یو ادنا څوک نسی کولای چې هغه د معاون کومکار د یو اعلی چا جوړ سي. دغه خبره په حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله پسې د ځانه جوړه سوې ده. دا که چیرې دی د ده علم باندې حاصل عدلی نو هغه کسانو څخه به یې سخت ناراضه سوی وای چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د ده په اړه باندې داسې ګستاخی کوي. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله د پیغمبر علیه السلام دومره محب و عاشق و چې هغه عشق اندازه نه لري. د پیغمبر علیه السلام خادم و د پیغمبر علیه السلام غلام و د پیغمبر علیه السلام سره یې محبت درلودی. د پیغمبر علیه السلام محبت دا درجه ته رسولی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د محبت کاوه هغه دې ځای ته ورسوي. نه دا چې عبدالقادر جیلانی رحمه الله پیغمبر علیه السلام ته وژور کړی ده. دا خبرې حقیقت نه لري، دا بې ځای دی. او د درېمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې تاریک الجماعت ته دوه ډوله دي. یو تاریک الجماعت ته دا دی چې د جماعت څخه بیخي منکر وي او جماعت لازم نه بولي، پسپکه ورته ګوري. د دغه کار په وجه باندې چې دی جماعت ته پسپکه ګوري او لازم یې نه بولي او د دین حکم یې نه بولي، په دې وجه یې کوي هم نه، په دې عمل سره دی بیخي کافر کیږي. کله چې کافر سو نو دغه نه جنازه سته او نه اپاتیه سته. او یو هغه تاریک الجماعت دی چې هغه جماعت پرېږدي، یو سنت عمل ای بولی، لازم عمل ای بولی، خو د څه کمزوری و کمی په وجه باندې ځینې پاتې سي. دا کس مسلمان دی او د مسلمان د پاره هم جنازه سته او د مسلمان د پاره هم پاتیه سته. تحفة الفقهاء جلد اول صفحه 242 الدر مع الرد جلد ام صفحه 94 ملتقى الابحر جلد اول صفحه 280. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب. زموږ خور دوه پښتنې کړي وې. لومړی پښتنه په دې ډول وه چې په سوال او په دعا کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او قرآن کریم الله ته شپې کول په داسې ډول چې یو څوک وایي الله د پیغمبر علیه السلام پورې یا د قرآن پورې زما پلانکۍ مشکل حل کړه. او دوهمه پښتنه یې په دې ډول وایي که د یو ښځې پازیبونه په پښه وي د دغه پایزیبونو سره علمون صحیح دی او کنه.
یوې خور دوې پوښتنې کړي دي. د اولې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې الله عز وجل ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم شپې کول دا دې ته توسل ویل کیږي چې څوک دا وایي په حرمت د پیغمبر علیه السلام، په حرمت د اولیاو، په حرمت د قرآن، دا توسل دی. توسل ثابت دی، جائز دی، څه ممانعت ورباندې نشته. تفصیلواره خبره په تاوای پریدیه په جلد اول صفحه 322 کې کړی ده. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د پایزیب سره لمونځ کول جائز دي، البته یوازې و ښځې ته عطر لګول، پایزیب استعمالول او همدا ډول داسې جامع کول چې د نامحرمه کسانو توجه ورواوړي، هغه مهال چې دوی د کوره ووزي، چې ښځه د کوره وزي پایزیب یې په پښو یې، دا شرنګار یې څوک اوري یا یې عطر لګولي، دا خوشبو یې پر نامحرمو خلکو لګیږي او داسې نور، دا حرام دی. پیغمبر علیه السلام، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دغه کسانو څخه پر دغه ښځې دپاره بد ویلي دي. زانیه یې یاده کړې ده چې دا زانیه ده، زیناکاره ده. او که ښځه په خپل کور کې وي، نامحرمه کسان نه وي، عطر استعمالولی سي، پایزې په پښو کولی سي او د پایزیبو عطرو سره لمونځ کولی سي. الترغیب والترهیب په جلد دریم صفحه 4 کې دغه حدیث را نقل کړی دی. عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استعطرت المراه فمرت على القوم لا يجدوا ريحها فهي كذا وكذا. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای کله چې یوه ښځه عطر ولګي او بیا پر یو قوم باندې تیریږي، هغه د خوشبوئی بوی محسوس کی همدا داس او داس د یان دی زانیه ده او پات پخپل کور کی چی پر دی باندې هیڅ مانعت نسته او منز بالکل ور سره جائز دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله. محترم مفتی صاحب، زموږ ورور عبد الله پښتنه کړې وه، د ده پښتنه په دې ډول وایي، وقف شی له یو مسجد څخه بل مسجد ته انتقالول جائز دي او که نه؟ یا وقف شی چې د مسجد لپاره یو شی وقف وي، لکه څراغ او ګروپ داسې نور شیان، که یو څوک د مسجد څخه راوړي د دغه مسجد و حجرې ته، آیا دغه عمل جائز دي او که نه؟
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې د یوه مسجد لپاره یو شی وقف شوی وي بل مسجد ته وړل، په هغه سې صورت کې چې دغه اول مسجد ضرورت نه ورته لري، مسجد ضرورت نه ورته لري دی ایبل مسجد ته وړي. په دې صورت کې که څه هم دا مسله خو اختلافي ده، مګر ردی محتار په دریم جلد صفحه 402 لیکلی دی، داسې وایي: ومثله فی الخلاف المذکور حشیش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما وكذا الرباط والبئر اذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض الى اقرب مسجد او رباط او بئر او حوض اليه. الدر المختار معرض جلد تلرم صفحه 359. او دغه مسله بیا جامع الفتاوا په نهم جلد او دیرشمه صفحه کې را نقل کړې ده. د خبرو خلاصه یې دا ده چې که چیرې د اول مسجد ضرورت نه ورته یو شی بلابد و، په بل مسجد کې که څه هم اختلافي ده خو جائز دی، مګر هغه نږدې مسجد چې په هغه کې دی کار کې، لیرې مسجد ته دی نه وړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله. محترم حاجی مفتی صاحب، زموږ ورور خالد احمد و، د ده شریف پوښتنه په دې ډول ده: واقع یو کس ګناه کوي او په خپله ګناه باندې فخر کوي، نو دغه عمل په وجه د عذاب ورکول کیږي که نه؟
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک په ګناه فخر کوي، د دې مطلب روښانه کول پکار دي. یو په ګناه باندې فخر کول دا دي چې یو ګناه یو سړی مجاهرتن په ښکاره باندې کوي، د خلکو څخه یې نه پټوي، په دې کار باندې دی ګناهګار بلل کیږي، اما کافر نه بلل کیږي. او که چیرې یو افتخار په ګناه دا دی چې د لوی سره دا ګناه ځان ته روا بولي، بدکار یې نه بولي، نو که چیرې ده دا ګناه په افتخار کول مقصد یې دا و چې دا ګناه یې ځان ته روا بلل، بیخي یې بده نه بلل، په دې سره بیخي کافر کیږي، د ایمان وسي. الموسوعه په 22 جلد 15 صفحه کې دا خبره را نقل کړې ده: او که چیرې افتخار سه مقصد دا و چې زه ګناه کومه، خلک په خبرومه، ګناه یې بولمه او بد کار یې بولمه، خو په ښکاره یې کوم، پټه یې نه کوم، دغه د ګناه ښکاره کول په دې سره څوک نه کاپر کیږي، خو ګناهګاره دی، هر څومره ګناهګاره دی، در هغه چا یې ګناه زیاته ده چې پټه ګناه کوي. الموسوعه 22 جلد صفحه 150. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.